دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي زناو شابا آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوونکو ز اشرف الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذي زلمی خلیلزاد د متحده ایالاتو د کانګرس په استمای غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړوند امریکایي وکیلانو ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د خلکو حقونه دوی ته زیات اهمیت لري. خلیلزاد یو پښتنې په جواب کې چې د امریکا او طالبانو په توافقنامه کې ولې د خزو د حقونو مسله نه و ذکر شوی او اوس څنګه دغه موضوع حل کیږي وویل چې لا هم مذاکرات روان دي او د امریکا او طالبانو موافقه تر اوسه نه ده پلی شوی. سره له دې چې دغه مذاکرات د افغانانو په مشرۍ دي موږ به پکې داخل وسو، څارنه به کوو او په ټینګار سره به خپل نظارت په ډاګه کوو. بل پلو د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي دی چې حکومت یې په دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. خاغلی ټرمپ چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوله ویلي دی چې خپل پوځیان به د افغانستان څخه کور ته راولي، خو د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان نه د امریکا په ګډون بهرني ځواکونه به د دوی سره په مشوره د افغانستان وځي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د 2020 کال د پایل نه بیا تر جولای د میاشتې پورې په افغانستان کې په روغتیایي مرکزونو او پرسونل څلوېښت بریدونه شوي دي. د سره صلیب ادارې نن ویلي دی چې دغه بریدونو پر مهال 19 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي. د سره صلیب نړیواله ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي د روغتیا څارنې 15 مرکزونه زیانمن او یا هم مستقیما بریدونه پیښ شوي دي. د روغتیا څارنې 4 مرکزونه د وسلوالو لخوا نیول شوي دي او د روغتیا د څارنې په مرکزونو بریدونه د میلیونونو افغانانو ژوند په خطر کې اچوي، ځکه د روغتیایي څارنې اړینو خدمتونو ته به لاسرسی د لاسه ورکړي. په بیان کې همدارنګه ویل شوی دی چې په دغه موده کې یو شمېر روغتیایي پرسونل هم له دې وجې کلک متاثر شوی دی چې یو شمېر کسان یې مړه، ټپیان او تښتول شوی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو د چارو وزارت وایي چې د روان 1499 هجری لمریز کال په لمړنۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 1500 افغان کډوال هیواد ته ستنه شوی دي. د وزارت د ویان مرستال باهر رضا امریکا غږ ته وویل چې د دې کډوالو زیاته برخه د ایران نه هیواد ستنه شوی دي. هغه زیاته کړه چې اواز په تیرې میاشت کې څه باندې 1000 افغان کډوال د ایران نه افغانستان ته راغلي دي چې په وینا یې سم نیمایي په زور استل شوی دي. هغه ویل هیواد ته په راستنه شو کې هغه کسان هم شامل دي چې د کار لپاره ایران ته تللی ول. د وزارت د معلوماتو په اساس په دغه موده کې شاوخوا 1000 کډوال د پاکستان هم بیرته خپل هیواد ته ستنه شوی دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د سبتولو ملي ادارې ویلي دي چې په الکترونیکی تذکرو کې د مور نوم د هر شخص په خوخه لیکل کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان سره سم به د دین وروسته په الکترونیکی تذکرو کې په ټولو فردي مشخصاتو سربیره د مور نوم هم درج کړي، خو هغه زیاته کړه چې د مور نوم به د غوښتونکي په خوخه ولیکل شي. د افغانستان د امیر اختیار وزارت وایي په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایروس 9 مثبت پیښې ثبت شوې دي او یو تن مړ شوی دی. د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا د وایروس د 214 مشکوکو سمپلونو معاینات شوې دي چې 9 مثبت ثابت شوې دي. د افغانستان د امیر اختیار وزارت د معلوماتو په اساس په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9015 تنو ته ورسیده. په افغانستان کې تر دا مهاله د کورونا د ویروس له امله 1422 کسان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس نه 2016 کسان بیرته جوړ شوي هم دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریا د همڅو نړیوال خبرونه. د اسرائیل نه د لومړي ځل لپاره یوې تجارتي الوتکې بحرین ته مستقیم پرواز وکړه. دا وروسته تر هغه چې تیره اونۍ اسرائیل او بحرین د امریکا په منځګړتوب د اړیکو د کولو موافقه وکړله، لومړنی تجارتي مستقیم پرواز دی چې د اسرائیل نه بحرین ته کیږي. د الوتکې د پرواز معلومات ښیي چې د الوتکه نن د چهارشنبې په ورځ د تل ابیب د نړیوال هوایي ډګر نه والوته او 300 وروسته بحرین ته ورسیده. د اسرائیل حکومت تر اوسه دغه پرواز تایید کړی نه دی، خو د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون د سه شنبه په ورځ د بحرین د ولیعهد سلمان بن حماد الخلیفه سره په تلیفون کې خبرې کړې وې. د بحرین نوړاندې عربي متحده اماراتو هم د امریکا په مزګرتوب د اسرائیل سره د اړیکو عادي کولو موافقه لاسلیک کړې وه. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو نه وغوښتل چې د چین نه د خپل اعمالو په اړه حساب کتاب وغواړي. هغلی ټرمپ بیجنګ په نړۍ کې د کووید 19 ویروس په خپرولو تورن ک. ټرمپ د سیشن به پوراست د ملګرو ملتونو 15مې غونډې ته په وینا کې د خپل انتخاباتي کمپاین ډیر موارد هم بیان کړل. هغلی ټرمپ بیجنګ تورن ک چې پر وخت د کورونا ویروس په اړه معلومات نه دی شریک کړي او د ناروغي د خپرېدو معلومات هم نه دی ورکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د چین استازي ژانګ جون د جمهور رئیس شی جن پینګ د وینا د معرفي کولو پر وخت دا تورونه رد کړل او هغه بے بنسټه وبلل. د پاکستان پوځ وايي دوه عسکري د کشمیر په سرحدي سیمه کې وژل شوې دي. د پاکستان د پوځ په اعلان کې ویل شوې ده چې هندي عسکرو برنه حق د پاکستاني عسکرو په پوسټو ډز کړې دي او دوه عسکري پکې وژل دي. په اعلان کې ویل شوې ده چې پاکستاني پوځیانو په ځوابي ډزو کې د هند پوځ ته ډیر زیان رسولې دي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د هند پوځ وايي چې هغوی ته په دې ډزو کې هیڅ زیان نه رسیدلې او د پاکستان په پوځي تور لګولې دي چې اول هغوی د هوان د توغندیو او ټوپکو ډز کړې دي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ شنارېدو د واشنگټن د سټیډون اوریا. د هند په تجارتي ښار ممبئی کې د سختو ورښتونو لامل سیلابونه راوتلې دي. په ځینو سیمو کې د اوبو اندازې ډېرې زیات ده او د خلکو او موټرو تګ راتګ د خند او ځن سره مخ کړی. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرونو لمخې په ښار کې د ورګاډو خدمتونه هم ځنډول شوې دي. ممبئی کې د کورونا وایروس پیښې هم زیاتې دي. په دې ښار کې په کورونا وایروس دخته کسانو شمیر څه باندې 1,000,000 او 80,000 تنو ته رسیدلی. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکو چې د جنجالونو سره مخ دی نن د جمهور رئیس د وفادارۍ لوړ وکړه. په داس حال کې چې مخالفین غواړي ښاغلی لوکاشنکو په بیلاروس کې خپل شپږ کلنه واکمنۍ پای ته ورسوي، هغه نن د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس د شپږمې دورې لپاره د وفادارۍ لوړ وکړه. معمولا دا ډول مراسم په بیلاروس کې په لوړه کچه کیږي، خو ویل کیږي چې دا ځل هغه پرته له دې چې ډیر کسان خبر کړي د تحلیف مراسم کړي دي. مخالفینو د کار غندلی او د نورو مظاهرو غوښتنه کړي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي اتحادیه پلان لري د بیلاروس د انتخاباتو په چارواکو او هغو امنیتي ځواکونو بندیزونه ولګوي چې مظاهره چیانې ځپلې دي. او رسته خبردار چې سلګونه کسان د بنگلاديش په مرکز ډاکې کې د سعودي عربستان د هوایي شرکت دفتر ته چیر مرغونډ شي وبول او د پرواز د ټیکټونو غوښتنه کوله. دوی ویل د خپل کاري بيزو د خدمتونو مخکې غواړي چې سعودي عربستان ته ستانه شي. د سیمه ایزو رسنیو په حواله د سعودي هوایي شرکت د کاناډا نه سعودي ته په ونی کې دوه پروازونه لري. یو شمیر پناه غوښتونکي وایي چې ټیکټونه یې منزور شوې دي، خو د سعودي د هوایي شرکت دفتر د تړل کېدو له کبله دوی نه دي توانېدلي چې خپل ټیکټونه ترلاسه کړي. د کورونا وایروس د خبرېدو وروسته د جنوبي اسیا د هیوادونو ګڼ شمیر اتباع د خلیج هیوادونو څخه ووتل، خو اوس بیرته ستنېدو ته زیات هیله مند ښکاري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په داسې حال کې چې لا هم په دوحه کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې اصلي مذاکرات نه دي پیل شوي، ولسمشر ټرمپ وایي حکومت پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی ټرمپ چې د ملګرو ملتونو غونډې ته خبرې کولې ویلي چې خپل پوځیان به له افغانستان نه کور ته راولي، خو افغان حکومت وایي چې له افغانستانه د امریکا په ګډون بهرني ځواکونه به له دوی سره په مشوره له افغانستان نه ووزي. د امریکا غاک خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
افغان حکومت وایي چې دوی او د امریکا په ګډون نړیوال ځواکونه د ترهګرۍ له ګډ ګواښ سره مخ دي او پر وړاندې ګډه مبارزه کوي. ارګ وایي چې له افغانستان څخه د بهرني ځواکونو د وتلو پریکړه به هم په ګډه کیږي. بل خواشنونکي وایي چې امریکا باید لومړی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بریالي کولو لپاره هڅه وکړي او تر هغه وروسته له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د وتلو پریکړه کنه په افغانستان کې به جګړه لا پسې زور واخلي.
افغان حکومت وایي چې دی او د امریکا په ګډون نور نړیوال شریکان وخت پر وخت د افغانستان امنیتي وضعیت ارزوي او له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پریکړه به هم له خپل نړیوالو شریکانو سره په ګډه کوي.
امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ توافقنامه یو شرط یې امضا دی چې دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره سوله کوي، له نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او د هغوی پر خلاف به اقدام کوي. بینن که چیرته دا تعدید دفع شي، بله شکه چې د افغانستان حکومت حاضر دی چې له خپلو نړیوالو شریکانو سره د اکو پر وتلو باندې بحث وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کانګرس غونډې ته ویلي چې د منی تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4.5 زره ته راکم سي، او پاتې ځواکونه به د سیمې حالت او امریکا سره د طالبانو ژمنو ته په کتو وایستل سي.
ټول فشار دی ناتو د امریکا په دې باندې باید چې د خبرې کامیابه سي، سولې ته ورسي، دایمي سولې ته، او تروریزم ختم سي. په غو سره باندې سربازان به خامخا وځي، او که چیرته داسې یو تیږه لوټک دی او دو پیتیریږي او سربازان باسي، واضح خبره ده چې په افغانستان کې جنگ داخلي راځي او تروریزم تقویه کی دا خطر نه تنه دی افغانستان بلکې ټولې دنیا ته.
په داسې حال کې چې لا هم په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنز د سولې اصلي مذاکرات نه دی پیل شوي، له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې په څه معنا دي؟ شننکي وایي چې دغه څرګندونې تر ډیره د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو سره تړاو لري.
ښاغلی خلیلزاد دا خبرې چې امریکایي پوځیان به په مشروع ډول افغانستان وځي، په مستقیم ډول پر طالبانو فشار راوستل دي چې دوی هم انعطاف وشي او حد اقل یو لنډمهاله اوربند اعلان کړي. په افغانستان کې اوربند اعلان به د امریکا پر ولسمشریزو ټاکنو په ځانګړي ډول د ریپبلیکنز پر رای مثبت اغیز ولري. په ټوله کې ویلی شو چې دا خبرې مطلقا مقطعي دي.
بلخوا ټاکل شوی چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د سولې په تړاو له پاکستانی چارواکو سره د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي.
د خپل سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې سره د سیمه ایزې همکارۍ او د سیمه ایزو هیوادونو د ملاتړ او د سیمه ایزې اجماع د تفریق په اړه بحثونه ولري. زمونږ تم او توقع دا ده چې کوم پروسه شي پیل شوی ده، د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه د هغې په بریالي کېدو کې او ثمر ته د رسیدو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
څه د پاسه لس ورځې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی په دوحه کې د مذاکراتو د کړنلارې په وروستي کولو ناست کوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې پر کړنلاره هوکړې ته نږدې سوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د متحده ایالاتو د کانګرس په استماعي غونډه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړوند امریکایی وکیلانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د خلکو حقونه دوی ته زیات اهمیت لري. دا چې د کانګرس غړو ته په استماعي غونډه کې نور څه ویل شوي دي، تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار وحید فیضی نه اورو.
تر ډیرو غوښتنو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د کانګرس سی بي استماعي غونډه راغی او د امریکا او طالبان ترمنځ د توافقنامې او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه د ولسی استازو پوښتنې ځوابونه وویل. د وکیلانو اکثره پوښتنې د خوځو د حقوقو د ساتلو او همدارس لسول څخه وروسته افغانستان سره د امریکا په اړیکو متمرکز وي. زلمی خلیلزاد په خپل خبرو کې وویل چې دوی ته د ماشومانو، د خوځو، لګاکیو او ټولو وګړو حقونه اهمیت لري او افغان مرمون ته ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده.
Is the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God.
د امریکا د کانګرس د ملي امنیت جرګاګۍ په استماعي غونډه کې خلیلزاد ویل چې بشري حقونه، د ښځو حقونه، د لګکیو حقونه، د ماشومان او د افغانستان د ټولو وسیدونکو حقونه د امریکا متحده ایالاتو ته زیات اهمیت لري. خلیلزاد وایي غواړي افغانستان داسې هیواد وي چې د خپل ځان او ګاونډیو سره په سوله کې وي او د امریکا د متحده ایالاتونو سره د ترهګرۍ په خلاف جګړه کې مل وي.
Our goal for Afghanistan is a nation at peace.
په خبرو اترو کې د خزو مذهبي لګکیو او قومي لګکیو شاملول په سم لوري د پرمختګ یو ډیر مهم قدم دی. د امریکا متحد ایالاتونو به د ټاکنیز ولسواکۍ، د خزو د حقونو، لګکیو د حقونو، قانون د حاکمیت او د بیان د ازادۍ په شمول د خپلو ارزښتونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
خلیلزاد وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانۍ لا بدله شوې نه ده. امریکایي ځواکونه د متحدینو په وړاندې طالبانو له هر ډول برید په وړاندې دفاع کوي، خو په وینا یې چې د دوه هیل تړون څخه وروسته پر طالبانو تهاجمي بریدونه نه دي کړي.
د سولې په لور د پرمختګ لپاره طالبان باید د افغانستان امنیتي ځواکونو او ملکی خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی کم کړي. په واضحه توګه د طالبانو تاوتریخوالی له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د منلو وړ نه دی.
له خلیزات څخه بوختنه وشو چې د افغانستان د پرمختګ په اړه څه نظر شته.
ما بچه له طالبانو سره خبرې کولې نو تل به مې ورته ویل چې دا ستاسو د پلرونو د وخت افغانستان نه دی، اوسنی افغانستان بدل شوی دی، اوس دې ته ضرورت دی چې ځان ورسره برابر کړی.
دا څرګرکړي چې وخت د طالبانو رسیدو په اړه د کانګرس غړي اندیښمن دي.
تر کومه چې افغانستان د طالبانو لپاره مرستو ته ضرورت لري، موږ په دې برخه کې حقوقي او د پالیسۍ مسایل لرو چې د دې کار مخه نیسي. نو که طالبان د راتلونکي حکومت یو برخه شي، هغه څه چې موږ تر سره کوو هغه د امریکا د اجرایه قوې او کانګرس مسله ده چې په اړه پریکړه وکړي. د وسنۍ پالیسۍ لمخې موږ په داسې موقعیت کې نه یو چې له طالبانو سره مرسته وکړو.
د خلیزات په استمای غونډه کې د امریکا د دفاع مرستیال وزیر هیلوی هم موجود و. نوموړی د افغانستان د امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ د امریکا په ګټه و بلو.
که زه د افغانستان د ملي دفاع امنیتي قواو سره مرسته وکړم نو دا به تر بل هر وخت اوس ډیره مهمه وي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان د ملي دفاع امنیتي قواوې چې د ترهګرۍ له خطر سره مقابله کوي او د افغانستان د خلکو دفاع کوي، دا به زموږ لپاره هم بهترین فرصت وي چې د امریکا د ګټو ملاتړ او دفاع وکړو.
خلیزات په پاکستان کې د ترهګرو د موجوده پټنځایونو له لوري د امریکا متحده ایالاتونو ته د متوجه ګواښ په اړه وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې هڅو ننګه کړې ده. هغه پرته له دې چې د دغو پناځایونو په اړه څه ووایي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو تړون هم تر ارزونې لاندې دی چې دواړه خواوې به موافقه وکړي چې خاورې یو د بل په ضد نه کارول کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ټرمپ په داخل کې له کرونا وایروس سره په مبارزه اخته دی، نوموړي پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې له چین سره د هغوی اعمالو په اړه حساب کتاب وشي. ټرمپ بیجینګ په نړۍ کې د کووډ 19 وایروس په خپرېدو تورن کړ. د خبر نور جزئیات په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو عمومي غونډه معمولا د نړۍ د مشرانو له مختلفو ویناوو او د ورځنیو سیاسي مسایلو په اړه وي، خو سش کال هر څه آرام او په انلاین شکل دی. د جمهور رئیس ټرمپ په ګډون مشرانو خپلې ویناوې په ویډیوي پیغامونو کې وړاندې کړې. په دې باره کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وویل:
وی ویل distribute a vaccine
مونږ به واکسین توزیع کړو، وایروس ته به ماتې ورکړو، دغه وبا به ختم کړو، د نیکمرغۍ همکارۍ او سولې یو بساري پړاو ته به داخل شو. لکه څنګه چې مونږ دغه روخانه راتلونکي تعقیبو، باید له هغه هیواد نه یعنی چین حساب کتاب وغواړو چې نړۍ ته دغه تعاون خپور کړ.
جمهور رئیس ټرمپ بیجینګ په دې تورن کړ چې پر وخت د کورونا وایروس په اړه معلومات نشریکوي او د ناروغي د خپرېدو معلومات هم نور کوي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي جانګ جون دا تورونه رد کړل او هغه یې به بنسټه وبلل. نوموړي جمهور رئیس شي جین پینګ د وینا لپاره معرفي کړ او هغه نړیواله ټولنه وهڅول چې د کووید 19 په وړاندې مبارزه وکړي. د چین جمهور رئیس داسې وویل:
د مشکل د سیاسي کولو او یا نوم بدولو لپاره هر ډول اقدام باید رد شي. له وایروس سره د مقابلې لپاره مونږ باید د کنټرول اوږد مهال او جامع اقدامات وکړو.
په دا حال کې چې د امریکا انتخاباتو ته شپږ اونۍ پاتې دي، د ټرمپ په وینا تر ډېره حده د چین په اړه د هغه د کمپاین څرګندونو انعکاس و. یو شمېر کارپوهان وایي د ټرمپ دې څرګندونو د نړۍ مشران په دې اریان کړي دي چې آیا دا د امریکا د دایمي او کدا لن محال درید څرګندوي.
How the American election plays out
دا چې د امریکا د ټاکنو نتایج به څه وي، هغه به په دې باندې لوی سورې وغوړوي چې ستر هیوادونه په نړۍ کې لکه چین او امریکا او حتی نور هیوادونه څنګه له بل سره معاملات پر مخ بیایي. په دې کې ستر قوتونه او همدارنګ نور قوتونه شامل دي. آیا دا به د امریکا تر رهبرۍ لاندې وي؟ آیا د دې هڅه به وشي چې د امریکا د یو اړخیزتوب دریز مخه ونیسي؟ دا ټول موضوعات په دې پورې اړه لري چې د انتخاباتو نه کومه نتیجه راوځي.
د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ د تاوتریخوالو ډېرې دوه پکتو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وویل: نړۍ باید د یوې نوې سړې جګړې مخه ونیسي.
موږ د یو ډېر خطرناک لوري په طرف د تلو په حال کې یو. زموږ نړۍ داسې یو راتلونکی نشي تحمل کولای چې دوه لوی اقتصادي قدرتونه په نړۍ کې یو لوی مالی او تجارتي درز منځ راولي. هر یو خپل تجارتي او مالی قوانین، انټرنیټ او مصنوعي استخباراتي قابلیت په کار واچوي.
ترامپ د سې شنبه په وینا کې همدارنګه وویل امریکا د سولې د رامنځته کوونکي هیواد په توګه خپل اهداف عملي کوي او هغه د ابراهام د تازه تړونونو چې د دې ادارې په مشرتوب سرته رسیدلې دي یادونه وکړه. د ابراهام تړونونه د متحده عربي اماراتو، بحرین او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره وسول.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایي چې په کرونا وایروس داخته شو کسانو لشمیر نه 3% بیرته روغ شوی دی. د دغه وزارت د چارواکو په وینا په افغانستان کې په مجموعي ډول کابو 9000 او 150 تنه په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې شمېرې 2000 او 1400 تنه بیرته روغ شوی دی. د امریکا غا خبريال ممتاز بهيري په اړه رپورت لري.
د افغانستان د امر روغتیا وزارت وایان ډاکټر اکمل سمسور د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په 1320 ساتونو کې د کرونا وایروس د 214 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي او 940 مثبت ثابت شوي چې ورسره د ټولو مثبتو پیښو شمیر 9015 ته پورته شوی دی. د ډاکټر سمسور په وینا له دې شمېرې 1440 ناروغان مړه شوي خو لویه برخه یې بیرته روغ شوي دي.
1340 ساعتو کې 214 مشکوک تنان معاینه شول چې په دې کې 940 تنان مثبت ول چې د ټولو مثبتو شمیر 9015 رسیږي. 1340 ساعتو کې یو کس مړ شوی د کووید 19 له وجې نه چې د ټولو مړو شمیر 1440 رسیږي.
ښاغلی سمسور په وروستیو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړ او ویل چې افغانستان له نزولي وضعیت څخه بیرته د ثبات حالت ته تللی دی. ښاغلي سمسور خبرداری ورکړ که چیرې روغتیایي سپارښتنې رعایت نشي د کرونا وایروس د مثبتو پیښو ګراف به بیا لوړ شي او حتی د دې امکان هم شته چې یو کس د دویم ځل لپاره په دې وایروس اخته شي.
ټولو انتانیم امراضو کې دا وایو چې کله په دویم ځل باندې په موږ یو مرض باندې مصابه کیږو د هغه شدت کمتر وي نسبت اول دفې ته، مګر درې یا څلورې واقعې ثبت شوي داسې دي چې یو کس یو ځل مصابه شوی و بیا دوباره مصابه شو، دوباره مرض ډیر شدید و. نو دا په دې معنا ده چې هر کومنګ مصابه سوی میو کوشش وکړو چې دوباره مصابه پی نشو.
ډاکټر سمسور د غرض ویل ک چې روغتیایي سپارښتنه په ځانګړي ډول له ماسک څخه استفاده کول جدي وګڼل شي، افغانستان به بیرته د قرنټین یا بندیزونو حالت ته ونه ګرځي او د خوانځیو پاتې ټولګي به هم پرانیستل شي. هغه زیاته کړه چې د عامې روغتیا وزارت به د کابینې راتلونکې غونډه کې د خوانځیو د پاتې ټولګیو د پرانیستلو وړاندیز وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی سرنوالی وایي چې د کرونا وایروس په بودیجه کې د فساد د دوسیو په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی 13 ورځ خبریالانو ته وویل چې لوی سرنوالی د کرونا وایروس په بودیجه کې د فساد او اختلاس دوسیو د هر اړخیزې څېړنې لپاره مختلفې کمیټې جوړې کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د قضیې په تړاو یوه کمیټه عملاً دننه په وزارت کې کار کوي او یوه کمیټه هم په اړوندې سرنوالۍ کې او نورو مختلفو برخو ته هم بیلابیل ډلې توظیف شوي دي ترڅو موږ شو کولای چې ژر تر ژره خپلې څېړنې بشپړې کړو او د موندنو او کاري نتایجو په اساس د قانون په رڼا کې تصمیم ونیول شي چې واقعیت څه دی او څوک په دې قضیو کې ښکیل دي او د الزامیت یا ګرموالي درجه یې څه ده. د ښاغلي رسولي په وینا د لوی سرنوالۍ د څېړنې ډلې هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو ولایتونو ته هم تللي دي او د کرونا وایروس په بودیجه کې د فساد قضیو په تړاو یې څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان پلټونکو ادارې شاوخوا یو میاشت وړاندې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروزالدین فیروز او د دغه وزارت د سلورو پخوانیو او برحاله مرستیالانو په ګډون سلور پخوانی او برحاله والیان د کرونا وایروس په بودیجه کې د فساد په شکل لوی سرنوالۍ ته معرفي کړل.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. ورځ شل تر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼېګونو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
په اسرائیلو کې د کورونا وایروس په خو زیاتېدو له کبله د جمعې په ورځ ملي ګرځبندیز اعلان شو. دا راپور په اساس اوس هر ورځ لږ تر لږه 15,000 نوي پیښې ثبتېږي. ګڼ شمېر روغتونونو ویلي چې دوی د کورونا وایروس ناروغانو لپاره نوي بسترونه نه لري. په داسې وخت کې چې وایروس په ټول اسرائیلو کې خپور شوی چې د یهودانو او عرب اسرائیلي ټولنې زیاتې ځپلې دي. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د بیت المقدس لویدیز دیوار د روشا شناده یهودانو نوې کال څخه څوره زی مخی د زورګونو عبادت کوونکو څخه ډک وی. د بیت المقدس غریبی دیوال ته څیر باندې هر کال په زورګونو عبادت کوونکو د یهودانو د نوې کال د روشا شنال منځول لپاره د تراټولېږي، خو سږ کال دا سپېڅلی ځای د کپسول په څیر په څو برخو وېشل شوی دی. د دریو ونیو ګرځبندیز د یهودانو پر رخصتیو اغیز کړی دی. د هانس رپورټینګ دلې غړی رابی داف لپمن وایي
روش هاشانه هغه ورځ ده چې ټول په عبادتونو تیریږي او اکثریت عبادتونه په ډلیزه توګه ترسره کیږي. نو اوس ټول عبادت کوونکي هڅه کوي چې اصول مراعات کړي. تاسو د اصولو په اړه خبرې کوئ. لږ کسان په بند فضا کې اجازه لري او په آزاد فضا کې تر شل کسانو پورې په یو کپسول کې یو ځای راټولې دي شي.
د وباله پاینه راهي سي د يهودانو ټولنې بندیزونه په پام کې نینول او ستري غونډې به جوړولې چې امدا لامل شو چې دوی ډیر اغیزمن شي. عرب اسرائیل چې د نفوس 15 برخه جوړوي د پی خوشمیر په زیاتېدو کې ونډه لري چې ټولنیز واټن یې کم مراد کړی دی. د عمل فهم د خاروال مرستیال زکی ګبریا وایي چې دا یو لوی ناورین دی.
په عمل فهم کې د ودونو مراسم د ویروس د خپرېدو لوی سرچینه و. راپورونه وایي چې اوس ورستر به د کورونا وایروس پیخي مخ په زیاتېدو دي. دا یو ناورین دی. موږ خلکو ته خبرداري ورکړې خو هغه یې پاملرنه نه کوله.
د نیوی ملیګرز باندې سره بار ټول خونځي تړلې وي. بازار، رستورانتونه، دولتي ادارې او ګنشمیر سوداګری ځایونه به تړلې وي. خلک اجازه لري چې یوازې لوکوره 1500 متره لري د خوړو او درملو اخیستلو لپاره لاړ شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
لنګرار کې د الوویرا د بوټي ازمایښتي کرل پیل شو. د کرنې مسولین وایي د کوکنارو د بدیل لپاره به په ولسوالیو کې کاروانګرو ته د دغه بوټو باغونه جوړ کړي چې بزګران له اقتصادي ستونزو خلاص شي. زبیح الله غازی پاړه رپورټ لري.
د پنینګرار کې د الوویرا بوټي اولنې کړ دې چې حاصلاتو ته نږدې شوه دي. د دغه باغ مسولین وایي پراتلونکو یو میاشت کې به حاصلات راټول کړي. د کانال ریاست وایي تر هرات او کندهار روسته ننګرهار کې پسل جری بزمکه د الوویرا ازمایښتي کار پیل کړی چې شپېته جری به کړلی او څلوي اختلافات دي چې په کاري لګیا دي.
پسل جری بزمکه کې یو امتحاني د الوویرا فارم جوړ کړو چې دغه جملې څخه شپېته جری به تکمیل شوې ده او مطابق پسل جری به باندې هم کار روان ده چې دغه بوټي موږ دلته وکړو. البته دا دوه بخش لري، یو د زراعت بخش ده، یو د صنعت بخش. مونږ اوس په زراعت بخش باندې کار کړی دی، نتیجه یې بهترین ده. د دې نه وروسته په دویم مرحله کې په صنعت باندې کار کوو چې تر څو د دې نه مونږ کله چې رفع حاصل کوو د دې نه هغه کوم جوس یا کوم هغه چې اخیستل کیږي هغه ارزه شي. بهترین قیمتي بوټی ده، حتی کولی شو د دې دوا وکړو چې دا د کوکنارو او د زعفرانو بهترین بدیل دی.
هغه وای د الویرا قیمتي بوټي کربه ولسوالۍ ته هم وغځي چې کاروانګرو ته بل اقتصادي اړخ ډیره ګټه وکي او ترڅنګ به هغه کاروانګرم کرلو ته وهڅي چې د نشې توکو په کرلو وخت دی. د جلال آباد په فارمیډي سیمه کې د الویرا په باغ کې کارکونکو وای کاروندې حاصلاتو ته نږدې شوې دي.
پنځه میاشتې کېږي د بوټي کرلو شروع کړی و. درې میاشتې کې وکړل شو او هغه نه بعد د پېپونو مرته تیر کړ. پونه بعد مو وبور ته ټانکیم کې خوده لري وبره وبو باندې وبکو او 50 ورځې کې حاصل ورکي او 12 میاشتې کې درې واري حاصل ورکي بوټي. او مزوران دی او شپګو دانه لګیا دی یو تخته کې کارګ شپګو دانه لاندې تخته کې کارګم به شپ شپګو او تخته کې سوي به تخته کې کار کې لګیا دی په پودو پر کوم پټ کې دلې جوړ کې ورته ټوټي خرابې جوړ کې ورته
چارواکی وایي د کوکنارو په پرتله د الویرا حاصلات او کروندګرو ته اقتصادي ګټه ډیره ده او دوی د بازار موندنې ژمنه هم کړې ده.
درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غک آشنا رادیو